آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو ستړی مشه زه نو شبا شنایم نن د یک شنبه ورځ د جوزاده میاشتې 28مه د می د میاشتې له 11 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو خپل ماخمنۍ خپرونه پیلی په پایل کې په موخه د مهمو خبرونو سرچکو ده.
جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د پاکستان سره د تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزارت ویل دی چې د افغانستان په ختیځ کې د شنبه په ورځ د یو افغان سرتیری لخوا د درو امریکایي سرتیرو وژلو او د یو تن ټپي کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترکیه انډول ته ټلیفون کړی او د سوریې د وضعیت او د قطر او د ځینو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د لانجې په اړه خبرې ورسره کړي.
د امریکا د جمهور رئیس معاون مایک پنس وایي د اسلامي دولت ډله یادایش په تیښته کې ده. پاکستان موافقه کړې ده چې د هغو ګروپونو په ضد اقدام کوي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. او د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د ځنګلونو پرې کول چاپیریال ته یوه جدي او لویه ستونزه ده. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته خلیل خان د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د پاکستان سره د تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی غنی دا غوښتنه دوه ورځې مخکې د شنګای کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د لیدنې پر مهال کړې ده. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینپال د ملاقات په اړه د امریکا ژغته داسې وویل:
جمهور رئیس او د پاکستان صدر اعظم د شنګای د کانفرنس په اشه کې ملاقات درلود. په دې ملاقات کې دواړو طرفونو د یو مشترک کاري ډلې پر جوړېدلو باندې توافق کړی دی. همدارنګه پاکستان حکومت ژمنه وکړله چې دوی به د هغو ډلو پر خلاف باندې اقدام کوي چې هغه د سولې له پروسې سره نه یوځای کیږي.
د امریکا دفاع وزارت ویل دی چې د افغانستان په ختیځ کې د شنبه په ورځ د یو افغان سرتیر لخوا د درو امریکایي سرتیرو وژلو او د یو تن ټپي کېدو په اړه تحقیقات پیل کړي دي. د ننګرهار ولایت د والی ویان اتاوله خوګیانی د رایټرز خبري ایجنټس ته ویل دي چې دغه پیشه د ننګرهار ولایت د اچین په ولسوالۍ کې سوي وه. په دغه سیمه کې د امریکا خاص ځواکونه د افغان سرتیرو سره یو ځای د اسلامي دولت د ډلې او وسلوالو طالبانو سره جنګیږي. خوګیانی زیاته کړې چې افغان سرتیری هم وژل سوی دي او تر اوسه دا نه معلومه چې ولې یې ډزې کړې دي، خو وی ویل چې تحقیقات پیل سوي دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې دوی د پیشې رپورټونه رارسېدل دي، خو تفصیلات یې نه دي ورکړي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویل دي چې دغه کس چې ډزې کړي دي د وسلوالو طالبانو د ډلې غړی وو. څلور امریکایي سرتیري وژل دي او څو نور یې زخمیان کړي دي. افغانستان د ځنګلونو وهلو کچه 15% کمه سوي ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که څه هم د تیر کال په پرتله د ځنګلونو د پرې کولو کچه 15% راټیټه سوي، خو لا هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځنګلونو پرې کول چاپیریال ته یو جدي ستونزه. د دغه ادارې مشر مصطفی ظاهر د چاپیریال ساتنې د دوه ورځې لمانځلو پر مهال وویل چې د ځنګلونو پرې کول د افغانستان چاپیریال او طبیعت ته یوه ستره ننګونه او ستونزه ده چې باید له منځه یو مخه ونیول سي. ښاغلی ظاهر زیاته کړه چې اوس مهال په کونړ، نورستان، لغمان، فاریاب، بادغیس، خوست، پکتیکا، پکتیا او نیمروز ولایتونو کې د ځنګلونو ډیره برخه د لرګیو د مافیا لخوا او په لږ اندازه د محلي خلکو لخوا ول کیږي. د مصطفی ظاهر پر وینا د چاپیریال ساتنې د نړیوالو قوانینو له مخې هر کال یا باید هر هیواد مسولیت لري چې د خپلې اراضۍ 2% شنه کړي، چې اوس افغانستان د نړیوال مکلفیت سره سم 2% شنه ساحه لري او دا شمېره به تر 2030 کاله 10% ته لوړه کړي. پر ایران باندې د امریکا د بندیزونو له کبله د لویدیځ ځینو تجارتي شرکتونو ویل دي چې د چابهار بندر ته تجهیزات نسی انتقالولی. دا بندر د هند، ایران او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ د پرمختګ او پراختیا لپاره جوړ شوی دی. هند غواړي چې دا بندر پراخ کړي او د دې کار لپاره د دوو سویسی او یو فنلندي شرکت سره تړون کړی وو چې تجهیزات به ور وړي. خو دغه شرکتونو اوس هند ته ویل دي چې دا کار نسی کولی. دا درې شرکتونه وایي پر ایران د بندیزونو له کبله نسی کولی چې بانکونو ته پیسې را انتقال کړي، او له همدې کبله د تعجیزاتو له انتقال نه ډډه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترکیه انډول ته ټلیفون کړی او د سوریې د وضعیت او د قطر او ځینو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د لانجې په اړه خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د سوریه، سعودي عربستان او د خلیج او نورو هیوادونو نه وغوښتل چې په قطر د بندیزونو په اړه په خپل دریس کې نرمښت راولي. ټیلرسن زیاته کړې ده چې بندیزونه به د قطر خلکو ته تاوان ورسوي او د داعش پر خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هڅو باندې به هم تاثیر ولري. د امریکا او ترکیه د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ د ټلیفوني مقالې په اړه تفصیلات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو اداره چې میلیونو فلسطیني مهاجرینو ته مرستې ورکوي ختم کړل شي. بنیامین نتنیاهو په دغې ادارې دا تور لګول دی چې د اسرائیلو پر ضد په پارونو کې لاس لري، او وویل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ته خپل پیغام رسولی دی. عدنان ابو حسنا چې په غزې کې د ملګرو ملتونو د مرستې او کارونو سازمان انرواس ویان دی، وویل چې نتنیاهو د خیالونو په دنیا کې اوسیږي. د امریکا متحده ایالاتو د اسرائیلو چې د اسرائیلو متحد دی انروا ته تیر کال 318 میلیون امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې ده. نتنیاهو د خپلې کابینې په اونیزه غونډه کې وویل چې انروا د فلسطیني مهاجرینو ستونزه د حلولو پرته نور هم زیاته کړې ده، او د اسرائیلو پر ضد پارونې یې په خپلو ادارو کې چې ښوونځي پکې شامل دي په پراخه کچه خپره کړې دي. هغه زیاته کړه اوس وخت رارسېدل دی چې انروا دې د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې یا UNHCR سره یو ځای کړل شي. ګڼ شمېر مظاهره کوونکو د امریکا په مختلفو ښارونو کې د شرعي قانون پر ضد مظاهرې کړي، خو په مقابل کې هم ګڼ شمېر نورو د مهاجرت په پلوي شعارونه پورته کړي دي. دا مظاهرې د شنبې په ورځ په نیویارک، شیکاګو، باسټن او سیاتل ښارونو کې وسوې. او د امریکا متحده ایالاتو لوی څارنوال جف سیشنز به د شنبې په ورځ کانګرس ته په یو لیک کې وویل چې دی به د سنا د استخباراتو جرګې ته حاضر شي. تمه ده چې دغه استماعیه غونډه کې به جف سیشنز هغو پوښتنو ته ځوابونه ووایي چې تېره اونۍ د اف بی آی د پخواني رئیس جیمس کومی د سنا د استماعیه غونډې کې سنا کمیټې ته د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې او د روسانو ترمنځ د اړیکو په اړه ځوابونه ورکړي وو. لوی څارنوال جف سیشنز به د سې شنبې په ورځ، یعنی د جون په 14مه د سنا د استخباراتو جرګې ته ورسي. د جف سیشنز په خط کې دا نه دي ویل شوي چې دی به د سنا غړو ته په عامه او که د تړلو دروازو شاته ځوابونه ورکړي. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د روان خبرونه لومړی رپورت ده. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه به د دوشنبه په ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د رستاخیز تغییر په نوم په کابل کې د هغو اعتراض کوونکو د استازو سره د کتنو وروسته چې د دغه ښار یو شمېر سړکونه یې بند کړي دي، د دې لانجې د هواری لپاره په یوه غونډه کې بحث وکړي او په دې اکله به په خپله پرېکړه اعلان کړي. ارک لوړاندې ویلي چې جمهور رئیس غنی چمتو دی چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني. په موقع په دې اکله له کابل د امریکا غک د همکار اکرام شینواری رپورت ده.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی منشي ایرپان الله ایرپان وایي چې دغې جرګې د شخړو د حل کمیسون یو څلوېښت کسیز پلاوي چې د څلور دېرش ولایتونو استازي پکې شامل وو، د کابل په ښار کې د روانو اعتراضونو د ختمولو او په دغه ښار کې د اعتراض کوونکو لخوا د اعتراضي خیمو د لرې کولو لپاره هم د افغانستان جمهور رئیس هم د اعتراض کوونکو له استازو سره خبرې کړې دي. ایرپان الله ایرپان وویل چې تبه ده چې جمهور رئیس غني به د اعتراض کوونکو قانوني غوښتنې ومني او اعتراض کوونکي به هم خپل اعتراض پای ته ورسوي.
حکومت تقاضا کردیم تا به یک درخواست های قانونی که مدرین داره.
خغلی اسپانیول مونږ د دوه خو خبري واوریدي او مونږ له حکومت هم غوښتنه کړی تر څو د اعتراض کوونکو یو شمېر قانوني غوښتنو ته پاملرنه وشي، او مونږ له اعتراض کوونکو هم غوښتي چې خپلې خیمه پورته کی او له دې نور زیات لارې بندې نشي. د افغانستان ولسی جرګې لومړی منشي ویل چې ټاکل شوی سبا ته دا جرګه په هغه طرحه باندې چې د افغانستان د وضعیت او په ځانګړي ډول د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره ترتیب شوی بحث وکړي. هغه ویل چې د افغان حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ دغه جرګې د غړو لخوا د شو خبرو پیل به هم دوشنبه ورځ په غونډه کې اعلان شي. د جمهوریت دوهم مرستیال دوا خان میناپال امریکا غږ اشاره لري ته ویل چې جمهور رئیس غني د ولسی جرګې غړو ته وعده ورکړي چې د اعتراض کوونکو ټول مشروع غوښتنې به ومني.
جمهور رئیس تیر مرسم د ولسی جرګې له غړو سره ناسته درلوده. په دې ناسته کې د ولسی جرګې غړو د لارو د بندېدلو له امله د راولاړ شوو ستونزو په اړه د ولسمشر سره خبرې وکړلې. د افغانستان ولسمشر هغوی ته وعده ورکړله چې ټولې هغه غوښتنې چې مشروع دي هغه به منل کېږي.
د ولسی جرګې د غړو دا غوښتنه چې مشري د دغې جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي کوله تیر ماښام پارک کې شوې ده. د ارګ د یو بیان له مخې ښاغلي ابراهیمي ویلي چې د کابل ښار اوسنی وضعیت د خلکو بینالمللي موضوع د اندېښنې لامل شوی. له همدې امله کوښښ کوو چې دا ستونزه پای ته ورسیږي. جمهور رئیس غني دغې پلاوي ته ویلي چې موږ د سیاسي اجماع تر څنګ اړتیا لرو چې د کابل د امنیت د مدیریت او قانون په اړه هم اجماع ولرو، ترڅو ټول ځان د قانون په چوکاټ کې مکلف او مسؤول وبولي. نن دولسمه ورځ ده چې یو شمېر اعتراض کوونکو د کابل ښار د ګڼې ګوڼې په یو شمېر واټونو کې خیمې درولي، چې له امله یې د ښار یوې او بلې خواته تګ راتګ د ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. دغو ستونزو ته په کتنې د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د شورا رئیس صبغت الله مجاهدي نن د یکشنبې په ورځ په کابل کې د روسیو پیښو په اړه دغې شورا د دریځ د څرګندولو پر وخت له اعتراض کوونکو وغوښتل چې خپلې خیمې دې پورته کړي. ښاغلي مجاهدي د کابل روسیو پیښو تر شا د یو شمېر کړیو لاس وبلل او زیاته یې کړه چې لاریونونه د هر افغان قانوني حق دی او دی په حکومت کې د اصلاحاتو په اړه د لاریون کوونکو د غوښتنو پلوي کوي.
من به نمایندګي د احزاب جهادي و ملي دولتمردان افغانستان صمیمانه میطلبم.
ښاغلي مجاهدي ویل زه د جهادي او ملي ګوندونو د شورا په استازیتوب د دولت له مشرانو صمیمانه غوښتنه کوم ترڅو ستاسو معقولو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. زه د یو مسلي سپینګیري په توګه له تاسو عزیزانو څخه هیله لرم ترڅو د روژې په مبارکه میاشت کې د لارې د بندولو او د خلکو او د کابل ښار د میلیونونو اوسیدونکو د ځورولو مخنیوی وکړي. ښاغلي مجاهدي د حکومت او اعتراض کوونکو ترمنځ د راپورته شوي ستونزې د حل لپاره د منځګړیتوب لپاره خپل چمتووالی هم څرګند کړ. خو اعتراض کوونکي وایي چې سره هغې چې غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. نو ساخیز تغیر په نوم د اعتراض کوونکو یو ویان فردوس اریایي امریکا غږ اشاره الوته ویل چې د کابل په ښار کې د نورو خیمو د درولو نیت هم لري.
مردم است که خیمه زده، اینجا خود گدام آدم گدام از به گدام جریان سیاسی نیست اینجا ما خیمه زده باشه.
خغلی اریایی ویل تا پخپل خلق تیش خیمی وهلی دی دلتا حکم سیاسی جریان یا کم گون نشته دی ده خار و خیر خلق راغلی خیمی وهلی دی حق دوانه من لچه لاری ده اعتراض کنکو لخوا بندی شوی او ده اوکلا چه لاری حکمت ده کانتینر رو پی خودو لسر بندی کردی دی. خغلی اریایی دلارین کنکو پا خیمو که پا دیر کم شمیر کسانو شتون پارا ویل چه ده سامانه ده او پا دی خیمو که پا لزگونو اعتراض کنکی شپا و رس ناسی. خود امریکا غا که خبر اعلانو ده دغه خیمو څخه د لیدلې پر وخت تر ډیره دا خیمې تشي موندلې او لیدلې چې په ډیر کم شمېر اعتراض کوونکي په دغه خیمو کې د اعتراض په توګه ناستي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د امریکا د جمهور رئیس ماون مایک پنس وی د اسلامي دولت ډله یادایش په تیښته ده او امریکایي ځواکونه به یې هیڅ خوندي پرې نه دي. دا اخطار یې په داسې وخت کې ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت تاییده کړه چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې یو افغان کمانډو درې امریکایي عسکر وژلي دي. امریکایي نظامیان چې د افغانستان په جګړه کې دخیل دي، خو د متحده ایالاتو جمهور رئیس جنرال ټرمپ تر اوسه د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي نه ده اعلان کړې. پاموکي رپورټ ده.
د متحده ایالاتو مرستیال جمهور رئیس مایک پنس وایي داعش په تیښته دی او امریکایی پاوز د ترهګرو په وړاندې د ترهګرو په ځالو کې جنگیږي.
د اعلی قماندان ډونالډ ټرمپ په مشرۍ کې به موږ داعش د هغوی په خاوره کې له منځه یوسو، څو هغه نور ونشي کړای چې زموږ خلکو، متحدینو او زموږ د ژوند د لارو لپاره خطر وي. لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي، دا وینه تویدل باید پای ته ورسیږي.
د سپین ماڼۍ ویان شان سپایسر پرون ټویټ وکړ چې د ملي امنیت چارواکو جمهور رئیس ټرمپ ته د افغانستان د وروستیو حالاتو په اړه معلومات ورکړی دی. داسې ښکاري چې پوځي چارواکو جمهور رئیس ټرمپ ته په ننګرهار کې د داعش سره په جګړې کې د امریکایي سرتیرو د وژنې خبر ورکړی وي. د امریکا مرستیال جمهور رئیس هم د افغان سرتیري له لوري د امریکایي سرتیرو پر وژنې خواشیني څرګنده کړه.
نن موزړه بوګنونکو خبر تر لاسه کړ چې د هغه خطر یادونه ده چې زموږ پوځیان زموږ د ازادۍ په خاطر ورسره مخامخ دي. نن چې کله زه راتلم په افغانستان کې په یو برید کې د دریو امریکایي عسکرو د وژل کېدو خبر راغی.
د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاني د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې پیښه د افغان او امریکایي ځواکونو د ګډو پوځي عملیاتو پر مهال شوې ده. د خوګیاني په وینا په دې برید کې دوه نور امریکایي عسکر زخمیان شوي دي. په تیره اونۍ کې د واشنگتن په څیړنیزو مرکزونو کې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په هکله څلور بیلابیلې غونډې وشوې. د افغانستان د برخې څیړونکو وایي که څه هم د ترامپ سلاکاران هغه ته د افغانستان د ستراتیژۍ په اکله مشورې ورکوي، خو ښایي هغه هیڅکله د اوباما په څیر په یوې وینا کې د ستراتیژۍ اعلان ونه کړي.
So what is General Nicholson going to do?
General Nicholson ba da 15,000 askar sara sida si kar wakri chi America o NATO da 14,000 askar sara tso kala makhki wana shway krai. زه فکر کوم چې دې پوښتنې ته یوازې احتمالي ځواب دا دی چې د عسکرو د شمیر پر ځای د ژمنې د تازه کولو وخت راغلی. زه فکر کوم چې وخت ډیر مهم دی. کله چې اوباما په 2009 کال کې د عسکرو د شمیر زیاتېدل اعلان کړل، هغه سمدستي د عسکرو د وتلو اعلان هم وکړ چې په یو ډول طالبان او پاکستان ته د امریکایي عسکرو د وتلو د انتظار وخت ورکړ.
اکثریت څیړونکو په دې متفق دي چې جمهور رئیس ترامپ د ترهګرو په ضد جدي تګلاره لري او ښایي د یمن او سوریې په څیر په نوره نړۍ کې هم سخت بریدونه ورباندې وکړي، خو د پراخو ځمکنیو جګړو او د هیوادونو د بیا رغونې هغومره لیوالتیا نه لري لکه د سپتمبر د 11مې د پیښې نه وروسته چې امریکا په افغانستان کې درلود.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ رپورټونه اوري. پاکستان موافقه کړې ده چې د هغو ګروپونو په ضد اقدام کوي چې نه غواړي د سولې په خبرو کې برخه واخلي. دوا خان مینپال د افغانستان د جمهور رئیس نطاق دا خبر تایید کړی. مینپال وی جمهور رئیس اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په اسانه کې سره کتلی دي او د موافقې ته رسیدلی. زمون همکار په همدې مسله د نظامی او سیاسي تحلیلګر بری جنرال سات سره مرکه کړي چې لږ وروسته یاوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې که څه هم د تیر کال په پرتله د ځنګلونو د پرې کولو کچه 15% راټیټه شوې، خو لا هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځنګلونو پرې کول چاپیریال ته یوه جدي ستونزه ده. د دې ادارې د چارواکو پر وینا نړیوال مکلفیت سره سم د افغانستان 2% شنه ساحه لري چې دا شمېر به په 2030 کال کې 10% ته لوړه شي. په دې اړه په موخه د خبریالې لیمی نیازی رالیږلي رپورټ ته.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې لا هم په یو شمېر ولایتونو کې ځنګلونه پرې کیږي. د دغې ادارې مشر مصطفی ظاهر د چاپیریال ساتنې د ورځې په لمانځغونډه کې وویل چې د ځنګلونو پرې کول د افغانستان چاپیریال او طبیعت ته یوه ستره ننګونه او ستونزه ده چې باید مخه یې ونیول شي. ښاغلي ظاهر زیاته کړه چې اوس مهال په کونړ، نورستان، لغمان، فاریاب، بادغیس، خوست، پکتیا، پکتیکا او نیمروز ولایتونو کې د ځنګلونو ډیره برخه د لرګیو د مافیا لخوا او په لږه اندازه د محلي خلکو لخوا وهل کیږي. ښاغلي ظاهر د ځنګلونو د پرې کولو د لاملونو په اړه وویل:
دلایل مختلف داره، یا غربت هست یا بیکاری است.
مختلف لاملونه لري. بیکاری، غربت او لرګیو ته ضرورت یو لامل کیدی شي، خو 90% له افغانستان څخه بهر قاچاق کیږي او یوازې 2% د خلکو لخوا د سوځیدو یا ساختمانی کارونو لپاره استعمالي.
د مصطفی ظاهر پر وینا د چاپیریال ساتنې د نړیوالو قوانینو له مخې هر هیواد مسؤلیت لري چې د خپلې اراضي 2% ځمکه شنه کړي، چې اوس افغانستان نړیوال مکلفیت سره سم 2% شنه ساحه لري او دا شمېره به تر 2030 کال 10% ته لوړه شي. په افغانستان کې د شنو ساحو د ډیروالي په موخه د کرنې اوبو لګولو وزارت وایي چې دوی له یو کال راهیسې د شنه کمربند پروګرام پیل کړی چې د کابل په ګډون په شپږو ولایتونو کې د شنو ساحو په جوړولو کار کوي. د کرنې او اوبو لګولو وزیر اسدالله ضمیر په دې اړه وویل:
د کابل د کمربند سبز پروګرام دی چې ورته وایو، چې دا تېر کال مو شروع کړو او ډېر په ښه وجه روان دی. که تاسو مختلف سیمې د کابل ته لاړ شئ، عملا ساحه کې تاسو ګورئ فعالیتونه روان دي. په همدې شکل موږ مختلف ولایت کې د کمربند سبز همده برنامه مو شروع کړې ده، تقریبا شپږ ولایتو کې چې دا راتلونکي کال تر 10 ولایتو ته پراخ کیږي.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو هم په دې ښار او ټول افغانستان کې د شنو ساحو ډیرول د چاپیریال د پاکوالي لپاره ګټور اقدام ګڼي. د پښتنې په نوم د کابل ښار یو اوسیدونکو وایي چې حکومت او خلک باید د شنو ساحو په جوړولو کې کار وکړي.
دولت باید شنې ساحې باید ډېرې کړي او خپل خلکو ته هم لازمه ده چې دوی هم باید کور حداقل یوه یا دوه ونې ودروي چې دغه محیط بالاخره پاک شي.
افغانستان له دې مخکې د بند امیر واخان او شافولادی په نوم ملي محافظتي پارکونه درلودل، خو دغه هواد چاپیریال ساتنې اداروي د کول حشمت خان سیمه پروان کال کې د سلورم ملي پارک په توګه نومول شوې ده. د چاپیریال ساتنې نړیوال ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې لا هم دغه هواد په یو شمېر ولایتونو کې ځنګلونه او شنې ساحې لمنځه وړل کیږي، او دغه هواد پلازمینه کابل لا هم د نړۍ د پلازمینو په معیارونو نه دی برابر شوی.
قدر من اوریدونکو رپورت هم واورید او په همدې اړه درته مرکه لرو. د جون 15مه د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ ده. افغانستان دا ورځ یوه اونۍ لمانځي. د ژوند د چاپیریال د حفظ الصحې نه نیولې د چاپیریال پورې تړلې نورو مسایلو په پام کې نیولو سره افغانستان د چاپیریال ساتنې نړیواله ورځ په څه ډول شرایطو کې ولمانځله. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق آشنا رادیو سره په مارکه کې دا او نور پوښتنې ځواب کړي. په پایل کې هم دا پوښتنې ځواب کړي.
په دغه شرایطو کې کوم خاص بدلون نه راغلی، ولې بیا هم که خبره دا ده چې موږ د چاپیریال ورځ په افغانستان کې لمانځو له تیرو تقریبا 15 کلو را په دې خوا، او هر کال د دې ورځې دغه شاندارتوب کال تر کال زیاتیږي. د دې نه زه داسې یو مفهوم او داسې یوه پایله اخیستلی شم چې ورځ تر ورځې زموږ د هیوادوالو عامه پوهاوي کچه پورته ځي. زموږ هیوادوال چاپیریال ته ورځ تر بلې پاملرنه زیاته کوي، ولې په فاشدۍ سره هغه ستونزې چې موږ کومې درلودې، که هغه ښاري چاپیریال ده او که هغه طبیعي چاپیریال ده، په مختلفو اشکالو هغه ستونزې تر اوسه پورې هم موږ لرو په هیواد کې.
کېدای شي مشخص شي کومې ستونزې دي چې تر اوسه پورې نه دي حل شوي، البته د چاپیریال ساتنې په برخه کې
موږ ته څه کومه مسله کوم مسایل ډېر د تخنی وړ دي. هغه په زموږ په هیواد کې طبیعي ځنګلونو پرې کول، قطع کول او د هغو قاچاق ده یو څه کنټرول پکې راغلی ده، ولې په قطعي شکل باندې له منځه نه ده تللی. دې سره په خوا کې زموږ طبیعي څړځایونه ورځ تر ورځې للمي کرکله باندې اوړي، دا ستونزه موجوده ده. زموږ د اوبو سرچینې چې لرو یا په مجموع کې ټولې اوبو په هیواد کې کوم مدیریت چې موږ اړتیا ورته لرو د هغه مدیریت نه کېږي. د وحشي ژویو په ساتنه کې موږ ستونزې لرو. ښاري چاپیریال کې چاپیریال مختلفې ککړتیاوې، چې هغه د هوا ککړتیا ده، که هغه د اوبو ککړتیا ده، که د خاورې ککړتیا ده. په دې وختو کې د خصوصا د کابل او په لویو ښارو کې دغه د نقلي وسایطو ګڼه ګوڼه، د خلکو ګڼه میشتېدنه، دغه ټولې ستونزې دي. او دا د خواشنۍ سره چې موږ کومه توقع هیله درلوده چې کمې شي، کمې شوې نه دي، تقریبا په بعضو ښارو کې دا زیاتې شوې هم دي.
بله مدقیق صاحب، د چاپیریال په ساتنه کې ډېره ونډه د چا باید دي؟ د ولس او که رسمي او غیر رسمي ادارو؟
په مجموع کې د دولتو او د حکومتو دنده دا ده چې د چاپیریال مسایلو ته هغه حقوقي او قانوني بستر رامنځته کړي، یا مختلف کړنلارې پلانونه باید رامنځته کړي. چون دا کارونه غیر له دولت نه بل څوک نشي کولی، یعنی عامه خلک یو حقوقي بستر نشي رامنځته کولی. دا د دولت دنده ده. د دې سره په خوا کې بعضې عملي کارونه او عملي پروژې دي باید تر لاس لاندې ونیسي. د دې سره په خوا کې د عامه خلکو دنده ډېره زیاته اړینه ده، ولې دا عام خلک دي او دا په مجموع کې موږ ټول انسانان د ځمکې په سر باندې یو، چې چاپیریال ککړوو، چاپیریال تخریبوو، او د دې په بیرته په اصلاح کولو کې، په بیرته بیا رغونه کې هم د خلکو ونډه ډېره زیاته اړینه ده. او بې د خلکو له ونډې نه موږ نشو کولی او چاپیریالي ښه کار ترسره کړو او یا د ژوند لپاره ښه چاپیریال ولرو.
بله، کومه تګلارې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې خپلې کړې دي، یا کومه تګلارې نه کار اخیستی چې خلک په دې پوه شوي دي چې باید خپل چاپیریال څنګه وساتي؟
عامه پوهاوی د خلکو د عامه پوهاوي د کچې لوړتیا، او د دې سره په سر کې چاپیریالي زده کړې، دا په نړۍ کې تجربه شوې لاره ده، کړنلاره ده. او دا موږ په افغانستان کې هم دا تجربه کړو، موږ ته ډېره ښه نتیجه راکړه. موږ په دوه شکل باندې دا کار مخته بوته، یو په رسمي شکل او بل په غیر رسمي شکل. په رسمي شکل باندې موږ د چاپیریال مسایل او مضامین او عنوانونه د رسمي د ښوونې او روزنې په نصاب کې شامل کړل. په غیر رسمي اړخ کې موږ سره ډېره زیاته مرسته کړې ده هغه علما دي. مطبوعات ډېر زیات مهم دي آشنا خور. زموږ غږ او زموږ آواز دا مطبوعات او دا رسنۍ دي چې خلکو ته رسوي. په دې سره کې زه باید مننه وکم. مختلف ذریعې دي په دې موږ لغونه کار اخیستی ده. د عامه پوهاوي کې یو څه تغییر راغلی ده، ولې موږ په دې باندې قناعت نه لرو او په دې سره کې باید موږ ډېر زیات هڅې وکړو. په دې کې ډېر زیات هڅې وهان ته ضرورت او موږ دې ته لومړیتوب ورکړی. انشاءالله دا کار به کوو په آینده کې هم.
څومره وخت به اړتیا چې افغانان د ژوند کولو لپاره یو ښه چاپیریال ولري؟
که چیرې موږ چاپیریال ته په داسې سترګه باندې ګورو لکه بعضې غربي پرمختللي ملکونه چې هسې چاپیریال ولرو، زه ګمان کوم د هغه لپاره به دومره وخت پکار وي لکه چې هغه ملکونه ته رسېدلي دي، هغه کچې ته ځان رسولی ده. ولې که چیرې موږ خپل تعریف ورته ولرو، حداقل معیارونه د چاپیریال لپاره که چیرې وي، نو هغه په یو شکل نه په یو شکل موږ اوس هم لرو. یعنی دغه چاپیریال کله چې چېرته انسانان یا ژوندي موجودات ژوند کولی شي، دا په تقریبا چاپیریال ورته ویلی شو، دا چاپیریال ده. ولې چاپیریالي ستونزې په مجموع کې په دا وخت واړي وخت اړتیا لري او ډېر زیات کار ته اړتیا لري، هم دولت او هم عامه خلک او هم غیر دولتي نهادونه باید دې ته پاملرنه وکړي. که چیرې په لومړیتوب کې راولو، نو زه مطمئن یم په راتلونکو 15 تر 10 کلو پورې به موږ تقریبا په خپل چاپیریال کې، که زه په افغانستان کې ژوند کوم، د افغانستان په چاپیریال کې به موږ یو مثبت بدلون راوستی.
مننه مدقیق صاحب، کور ودان،
خوشحاله سم.
د مهمو خبرونو لنډیز: جمهور رئیس غنی یو ځل بیا د پاکستان سره د تروریزم سره په مبارزه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی غنی دا غوښتنه 2 ورځې مخکې د شانګهای کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د لیدنې پر مهال کړي. دواړو خواوو په دې موافقه کړې چې دواړه هیوادونه کاري ټیمونه به تعین سي او دواړه هیوادونه به په خپل قلمرو کې د تراګرو د پټنځایونو او تمویل د منابعو د ختمولو کوشش وکړي. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د شنبه په ورځ د یو افغان سرتیر لخوا د 2 امریکایي سرتیرو وژلو او د 1 تن ټپي کېدو په اړه به تحقیقات پیل کړي. د ننګرهار ولایت د والی ویان عطاالله خوږیاڼي د رایټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې دغه پیښه د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې سوې ده. په دغه سیمه کې د امریکا خاص ځواکونه د افغان سرتیرو سره یو ځای د اسلامي دولت د ډلې او وسلوالو طالبانو سره جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل ترکی انډول ته ټلیفون کړی او د سوریې د وضعیت او د قطر او د ځینو نورو عربي هیوادونو ترمنځ د لانجې په اړه خبرې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د سعودي عربستان او خلیج او نورو هیوادونو نه وغوښتل چې په قطر د بندیزونو په اړه دی په خپل دریس کې نرمښت راولي. ټیلرسن زیاته کړې ده چې بندیزونه به د قطر خلکو ته تاوان ورسوي او د داعش پر خلاف د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په هڅو باندې به هم تاثیر ولري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو اداره چې میلیونونو فلسطیني مهاجرینو سره مرسته کوي ختمه کړل سي. بنیامین نتنیاهو په دغه ادارې دا تور لګولی چې د اسرائیلو پر ضد پاروني کوي او ویویل چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ته خپل پیغام رسولی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي که څه هم د تیر کال په پرتله د ځنګلونو د پرېکولو کچه 15% راټیټ سوي، خو لا هم د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځنګلونو پرېکول چاپیریال ته یوه جدي او ستره ستونزه ده. د دغې ادارې مشر مصطفی ظاهر د چاپیریال ساتنې د دوه ورځې په لمانځلو غونډه کې وویل چې د ځنګلونو پرېکول د افغانستان چاپیریال او طبیعت ته یوه ستره ننګونه او ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي. د متحده ایالاتو لوی څارنوال جیف سیشنز د شنبې په ورځ کانګرس ته یو لیک استول او پکښې ویلي چې دی به د سنا د استخباراتو جرګې ته حاضر سي. تمه ده چې په دغه اسلامیه غونډه کې جیف سیشنز هغو پوښتنو ته ځواب ووایي چې تېره اونۍ د اف بی آی پخواني رئیس جیمس کومي د سنا د اجتماعي غونډې کې د جمهور رئیس ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ډلې او د روسانو ترمنځ د اړیکو ته ځوابونه وویل. لوی څارنوال جیف سیشنز به د شنبې په ورځ یعنی د جون په 14 د سنا د استخباراتو جرګې ته ورسي. او ګڼ شمېر مظاهره کوونکو د امریکا په مختلفو ښارونو کې د شرعي قانون پر ضد مظاهره وکړه، خو په مقابل کې هم ګڼ شمېر نورو د مهاجرت په پلوي ښارونه پورته کړل.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په څولاندو شیبو کې د امریکا غږ نور خپرونې پیلېږي. اوریدل مه هېروئ که غواړئ بیا خبرونه واورئ او تازه رپورټونه نه خبر شئ، نو کولی شئ چې د امریکا غږ پښتو ویبپاڼه پرانیزئ، تازه رپورټونه لوستلی شئ او خبرونه بیا ځلې اوریدلی شئ. تر بیا مو الله ماچئ.